په درزونو کې څومره بریالۍ ده په سپړلو د رازونو کې. کښېنه زوروره چې له مانه بل خو لاړ نه شې، دلته به جوړېږې، هسه نه چېرته ویجاړ نه شې.
پیر علي کاروان صاحب، تاسو خپله د خپلې مخکینۍ شاعري او اوسنۍ شاعري په حیثه کې څه نظر لرئ؟ څه تغییرات پکې راغلي دي؟ ځکه تاسو د مخکینۍ شاعري تقریبا ډیره برخه پېښور کې وایي چې هلته مو کړې ده، وطن ته چې راغلی دلته څه تغییرات مرالو په شعرونو کې؟
عمان صاحب، ډېره ګرانه پوښتنه ده او زه نشم کولای دې دپاره دغسې یو کوټلی ځواب پیدا کړم، ځکه چې شاعر د خپلو خیالونو په اصطلاح غلام دی. ما تاسو ته مخکې وویل چې کله کله په عادي د شاعرانه حالت ما باندې راشي، یو کېدای شي عادي شعر لیکم، فکر کوم چې بس نو ډېره توره مې وکړه، خو زړه مې په باغ باغ شي. یعنی یو عجیب کیف هغه خپله حالت راکي، هغه د لیکلو حالت یې، هغه شعر هغه نه. زه خپلو شعرونو کې نه پوهېږم والله، ځکه چې دا به د خپل آیب هم د ولیومنس دی. زه کله دا خبره هم کوم چې دا خپل صفت هم د ولیومنس دی، سړی ته نه ښکاره کېږي، ځکه چې ډېر ځله ماته یو شعر خوند را کړی وي، هغه د ذوق خاوندانو ویلي چې دا خو دومره شی نه دی، یا کله کله یو نیم شوي هېڅ زما د خپل شعر ته پام نه وي ور اوښتی، خو نورو دوستانو بیا هغه خوښ کړی وایي دا ښه دی. نو خپل د خپل ځان په اړه څه نه شم ویلی، خو بیا د حالات چې دي نن سبا زه ډېره شاعري هم کوم، مثلا دی چې مصروفیتونه مې ډېر دي، ښه پریمانه شاعري کوم. او دا حالات چې دي داسې یو ډول مبهم حالات دي، زه فکر کوم دغه ابهام زما په شعرونو کې شته چې دغه وطن کې امن نشته، د پردې شاته سل او زر لاسونه دي، دا به څه کېږي، دا به څه کوي. یعنی داسې یو ډول ناامیدي کله کله سړی سره پیدا شي، ګرچې ناامیدي هسې هم ګناه ده، خو شاعر دپاره خو لا ګناه ده. نو دغه د دې حالاتو تصویر به پکې وي په نن سبا شاعرۍ کې زما. او پخوانۍ چې وه هغه د هجرتونو خبرې پکې وي، بیا وروسته د خپل منځي جنګونو خبره راغله، خو دا اوس چې دا بیخي بل ډول ده کنه. ځکه چې ما اول شعر چې غزل تاسو ته وویلو، هغه د یعنی دغسې حالاتو سره مونږ مخ یو چې هېڅ په اصطلاح په خوب خیال کې مونږ نه و لیدلي، هېڅ تصور مونږ نه و کړی داسې حالات دي. نو دغسې زه فکر کوم د اوسنۍ شاعري به هم داسې کاوه کوم د شاعري به وي، خو زه خپله په اړه هېڅ نشم ویلی. هغه به نو لوستونکي چې ولولي او د ذوق خاوندان په تېره، ځکه چې مخکې لکه ما چې وویل چې د زرو د معلومولو دپاره زرکانی دی، نو د شعر او هنر د معلومولو دپاره عالي ذوقونه دي. خو بیا هم هغه عالي ذوقونه چې دي د هر چا خپله سلیقه وي، یعنی لکه تجربوي علوم داسې دوی پرېکړه نه شي کولی. یو کره کتونکی هېڅکله سل په سلو کې د یو هنرمند په اثارو باندې دغسې څه نه شي ویلی څومره چې په هغه اثر کې موجود وي، خامخا به د ده خپله سلیقه هم پکې دخیله وي. نو دغه پوښتنه دې چې وکړه، خدای دې وکړي چې یو بل څوک چې هغه کره کتونکي وي دې ته ځواب ووایي. زه ډېر داسې ښه ځواب نه شم ویلی چې پوره ځواب وي.
خدای دې امن راولي او خدای مو دې له دغو حالته چې دغه اوس ورسره مخ یو او د ملک ورسره مخ ته، د ولس ورسره مخ ته، خدای مونږ په خیر وباسي. په دې اله چې ستاسو بل ټولګه دومره کلونه بیا ونه ځنډیږي، ډیره مننه.
ډیره شمننه عمان صاحب، ډیره مننه تاسو نه، ډیره مننه، قربان شم.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
څلونو خولي چې 95% ماران چې چل نه کوي، خو بیا هم لمر ویره آمده. په دې کیسه کې چې اوسې وغمر شیدل ولی او رو چې د منګور مار میرمنی لڅتو سن خپل اولادونو ته خیرا کړی و.
د منګور مار میرمن د لیتوانیا د خلکو یو مشهوره او محبوبه کیسه. اون یو وخت په لیتوانیا کې یو کورنۍ اوسیده چې درې لونی او نه زامنې لرل. تر ټولو کشته لور چې ایګل نومیده تر ټولو ښکلې وه. یوه ورځ ایګل له خپلو خویندو سره تالاب ته لاړه چې ولامبي. دوی جامې وایستلې، د تالاب په غاړه یې کېښودلې او ځانونه یې اوبو ته واچول. ښه ډېر یې ولامبل او ښه ډېر یې ځانونه ستړي کړل، خو کله چې له اوبو راووتې چې جامې واغوندې، د ایګل پام شول چې په جامو کې منګور ننوتی دی. منګور د بنی ادمانو غوندې په خبرو راغی. دې ته یې وویل چې که واده را سره کوې جامې به دې بیرته درکړم. ایګل ته دا ناممکنه ښکارېده چې د مار میرمن شي، خو د دې لپاره چې اوس ځان ورنه خلاص کړي د واده قول یې ورکړ. منګوري چې ژمنه واخیسته له جامو راووت او د طلاب د غاړې په وښو کې غایب شو. ایګل کور ته راغله. څو ورځې تیرې شوې او د ایګل د منګوري خبره هېره کړه. خو یو سهار چې لا د کور غړي پوره ویښ شوي نه و، د ګاډۍ آواز واورېدل شو. ګاډۍ چې د دوی د کور مخې ته ودرېده له مارانو ډکه وه. د مارانو پخار شو. ماران له هرې خوا په حویلۍ راننوتل. د کور غړي حیران شول چې دا له څه خبره ده. ایګل چې پوره وېرېدلې وه، مور و پلار ته د طلاب کیسه وکړه. دوی ته د لور د ورکړې خبره ناممکنه ښکارېده. د مارانو د تیرېستلو لپاره یې سپینې بتې ته د ناویانو سپینې جامې واغوستې او د سینګار لپاره یې سپین ګلونه په کمیس ورغوټومبل. د ناوی په نوم یې په ګاډۍ کې کېنوله او ماران یې رخصت کړل. خو مارانو چې وروسته د بتې آواز اورېدلی و، پوه شوي وو چې دا خو بل څوک دي. په قهر او غصه راستانه شول. د اصلي ناوی غوښتنه یې وکړه. د نجلۍ مور و پلار چې د لور ورکړه ورته د منلو نه وه، دا ځل یو سپین پسه د ناویانو غوندې په سپینو جامو کې پټ کړ. په بګۍ کې یې له مارانو سره کېنوه چې ګویا همدا اصلي ناوی ده. خو ماران دا ځل لا قهرېدلي راستانه شول. څوک په وره، څوک په دیوال، څوک د سړو له لارې له هر لوري حویلۍ ته ورښکته شول او د اصلي ناوی غوښتنه یې وکړه. دوی د نجلۍ مور و پلار ته خبرداری ورکړ چې که دا ځل هم رابانې تیر ایستل، کور ته به اور واچوي. د نجلۍ مور و پلار بله چاره ونه لیده. ډېرې وژړل او خپله تر ټولو کشره ګرانه لور ایګلې ورباندې وسپارله. مارانو نجلۍ د سمندر ساحل ته ورسوله. هورې یو ښکلی زلمی د ایګل په انتظار ولاړ و. زلمی ورته وویل، زه هماغه منګوری یم چې په جامو کې دې پټ شوی وم او تا را سره د واده ژمنه کړې وه. د ایګل میړه چې ژیلوویناس نومېده د مارانو پاچا و. ژیلوویناس نجلۍ تر ځمکه لاندې خپلې قلې ته ورسوله. دلته ایګل ته هر څه مهیا و. چې څه به دې وغوښتل هغه به حاضر و. میړه یې ورسره ډېر ښه چلند کاوه او دا ښه خوشحاله وه. کلونه تیریدل. ژیلوویناس او ایګل له څلورو ماشومانو څښتنان شول چې مشر یې ایژولاس نومېده چې د څیړۍ د ونې په معنا دی. بلې پرژاس نومېده چې د غان د ونې معنا خندي. دریم یې اوسیس نومېده یعنی خوون، او څلورمه یې چې نجلۍ وه دریبیل نومېده چې د ولي یا سپیدار معنا ورکوي. کلونه واوختل او ایګل ته د کور او د لمرینو سواحلو د لیدو لیونۍ ارزو ورپیدا شوه. خوندې ورونه، مور او پلار به یې په خوب کې لیدل او تر سهاره به ناکراره وه. د مارانو پاچا ژیلوویناس خپلې میرمن ایګل ته وویل چې که دا د اوسپنو هغه بوټونه چې دې ته یې ورکړي وه دومره په پښو کړي چې زاړه شي او له کاره ولویږي، نو هله به د پلار کور ته د تلو اجازه ومومي. ایګل وسپنیز بوټونه په پښو کړل او په تیږو او شګو باندې ډېره وګرځېده چې بوټونه ګوندې وسولېږي، خو بلا ونه وهل. ایګل د بوټونو له زړېدلو او سولېدلو نه هیلې شوه. د سمندر یوې زړې جادوګرۍ ته ورغله چې مشوره ورکړي. هغې مشوره ورکړه چې وسپنیز بوټونه دي پخته وروړي، چې هغه یې په اور کې کیږدي، تر هغې وروسته دې په پښو کړي. ایګل همدا کار وکړ او بوټونه یې په لنډ وخت کې زړه شول. دغه وخت میړه یو بل شرط ورباندې کېښود چې د وریښمو یوه لویه انجړ بنجړ کلاوه به وریښي او تارونه به یې غړي. دا نو دې ته نه تمامېدونکی کار ښکارېده، ځکه هیڅ وخت یې په دې برخه کې تجربه نه لرله. نجلۍ بیا جادوګرۍ ته ورغله. هغې ورته وویل چې ورشه وریښم په بخاري کې واچوه چې لمبه شي، وروسته یې راوباسه، په لنډ وخت کې به یې وورېشي او تارونه به یې وغړي، ځکه دا جادویي وریښم دي. همدا یې د وریښلو او د تارونو د غړلو لار ده. نجلۍ د وریښمو له سوځولو وروسته په لنډ وخت کې کار ختم کړ. وروسته بیا ژیلوویناس دریم شرط ورباندې کېښود چې وچه ډوډۍ به پخوي، بیا به د پلار کور ته د تلو اجازه مومي. ژیلوویناس له یوه غلبې له پرته د پخلنځي ټول لوښي پټ کړل. ایګل چې پخلنځي ته لاړه هیڅ لوښی ونه لید. ژړا ورغله چې اوس به پخلی څنګه کوي. دا ځل هم جادوګر ورته په کار راغله. هغې ورته وویل چې د چینې غاړې ته لاړه شه، پسته خټه ومومه، د غلبیل سوری ورباندې بند کړه او بیا له هغه ځایه اوبه ورکې راوړه او بیا وړه پکې لاندې کړه چې په تناره پورې ووهي. د دې شرط له پوره کېدو وروسته جلیبي ناسته پلمه پاتې نه وه. ایګلې د پلار کور ته رخصت کړه. د تلو په وخت کې جلیبي ناست خپلې ښځې او ماشومانو ته وویل چې هورې به تر نهو ورځو ډیر وخت نه تیروي، او چې راستنېږئ او د اوبو غاړې ته رارسیږئ نو نوم به مې اخلئ او وایست به که ژوندي یاست د شیدو د ځک غوندې او که مړه یاست د وینو د ځک په شان راشئ. ایګل له خپلو زامنو او لور سره لاړه. د ایګل پلارګنۍ د هغې د راتلو هیڅ توقع نه لرله. د هغې ډیر تود هرکلی وکوه او د هغې د راتلو په خوشحالۍ کې لویه میلمستیا جوړه کړه. د ایګل ورونو نه غوښتل چې خورې بیاسته نه شي، نو د هغې د میړه د وژلو په فکر کې ولوېدل. دوی ماښام مهال مشر خوری ایجولاس د آسونو سرځای ته ورسره بوت او هورې یې پوښتنه ورنه وکړه چې که غواړي پلار ته ورشي څنګه به ورځي. ایجولاس چې هوښیار هلک و د پلار راز ورته ونه وایه. برژاس او اوسیس هم چې په بله ورځ ماماګانو وپوښتل له ماماګانو راز پټ وساته. په څلورمه ورځ ماماګانو خپله وړه خورځه دریبل څړځای ته ورسره بوتله. دغه وړه نجلۍ د ماماګانو له قهره او په مترکو باندې له وهلو وویرېده او له وهلو څخه د خلاصون په خاطر ټول راز ووایه. د ایګل ورونو چې راز معلوم کړ سمدستي په آسونه سپاره شول، د سمندر خواته لاړل او جیلوي ناس یې وباله. دوی څپې ولیدې چې د شیدو غوندې ځګونه بادوي او جیلوي ناس ورسره دی. جیلوي ناس چې څنګه ورنږدې شو دوی د خپلو لرونو گزارونه ورباندې وکړل. ایګل په نهمه ورځ د پلار له کوره رخصت واخیست. چې ساحل ته ورسېده په اوبو باندې د شیدو د ځګونو په ځای د وینو غوندې روښانه سور رنګ ځګونه را پیدا شول. ایګل ناببره غم بیوخه غوندې کړه او اولاد ته یې خیرې وکړې. زامن یې په ونو بدل شول، د څېړۍ د غان او د خوان په ونو چې تر ننه پورې هسکې ولاړې دي. له نجلۍ څخه یوه نازکه وله جوړه شوه چې په مازې باد رپیږي. ایګل په خپله سناوبر یا نختر ونه شوه چې د ساحل په غاړه به تر ابده پورې په میړه پسې ویل کوي.
ښاغلی نصیر احمد احمدی په دې وروستو کې د معجزې تیږې په نوم یو ناول پښتو ته ژباړلی دی. د ښاغلي احمدی په وینا دا یو پولیسي ناول دی چې د تنقید ځوانۍ په عمر یې لوستی و، نو ممکن د ځوانانو ډیر خوښ سي. په همدې باره کې مې له ښاغلي احمدی سره مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. احمدی صاحب، په دې وروستو کې مو یو ناول ژباړلی، نوم یې جالبه ده، د معجزې تیږه. فکر کوم چې پولیسي ناول دی.
هو، دا پولیس ناول ده. یو دفتر ته څنګه مو ژباړه تقریبا شل دوه ویشت کاله پخوا، دغه د زلبیتوب په دوره کې د همدغه ناول یو کرکټر، د مرکزي کرکټر سیار سن لوپان نومیږي. دا داسې یو کرکټر ده چې لکه د امریکایي فلمونو جیمز باند، ډیر مشهور کرکټر ده. جیمز باند البته فلمونو کې دا په جنایي او پولیسي ناولونو کې هغه وخت شل دوه ویشت کاله مخکې ډیر نوم درلود. یعنی هغه د لیسې دورانو له ډیرو دغه ملګرو سره، همصنفیانو سره به په هغه وخت کې په فرض نه سیریالونه و، نه دومره فلمونه و، نه داسې کیسې ولې، نو مطالعه ډیره وله، خصوصا په نوو ځوانانو کې بیا ناول مطالعه. او په تېره بیا دغه دمدغه د ارسن لوپن د کتابونو دغه مرکزي کرکټر نوم چې ده، نو لمصنفیانو سره دغه کتابونه بیا په نوبات وړله. هر همصنفي مثلا یوه هفته بله ما سره او بله هفته بله همصنفي سره. نو دغه کرکټر یا دغه لیکوال چې یو فرانسوي لیکوال ده، مورس لبلا نوم یې، فکر کومه دغه کتابونه چې ول دغه ناول نه چې ول ده ډیر هم خوښ شول. په هغه وخت کې نوې ځواني دوره وه، بیا تقریبا سمو د مخ کې همدغسې پخواني فکرونه په ذهن کې راوګرځېدل. فکر به کوم که هغه کتابونه زه پیدا کړم، پخواني کتابونه ول. نو په انټرنیټ کې مې سرچ کړ، یو درې کتابونه مې همدغه لیکوال پیدا کړل چې مرکزي کرکټر همدغه ارسن لوپن. نو ما فکر وکړم هغه وخت چې مثلا موږ تنکي ځوانان و او زموږ په سن باندې نورو کسانو خوښېده، راځه دا وژباړه. کېدای شي اوس هم د ډېرو ځوانانو خوښ سي، نو ما خبر اوس ما دغه ناول وژباره دغه ودرین ول نور ناول نوم ستره سره یم دغه کریکٹر په دې ورسوی کې دغه ناول وژباره سوای د اوس د ته مثلا یم چې غوړی لوستون کې خوشحالي کنه کچری غوی خوش کی طبيعي خبره ده یا ز یا نور لیکوالان دغه تشویق کمز دغه نورم وژباره د جنایي پولیسي کې ساده او د مخ په لور خوشاله
احمدی صاحب په پښتو کې څومره پولیسي ناولونه لیکل شوی دي؟
زه فکر کوم پښتو په عمومي توګه ناول کم ده او بیا پولیسي ناول نه ډیر کاند شاید ګوتو پښماري هغه دقیق معلومات نشته خو ما کوم دوه درې یا څلور به مالوستي پولیسي ناول نه او هغه هم ځینې دغه سدي چې هغه لکه څنګه نور دنیا نړۍ نور لیکوالان هغه پولیسي ناول نه لیکي هغه څه نه لیکلي فرضاً نیمایي ناول پولیسي ده نیمایي به نور خلونه دي د ژوند دې څنګه یعنی هغه پولیسي ناول نه هغه کوم سختار خو نو سورته ولې خو عمومي چوکاټ یا هغه عمومي شرایط یا عمومي خبرې دا ډیر کم دی پکې لکه څنګه چې موږ په نورو برخو کې هم دغه ناولونو ته ضرورت لرو نو دغه پولیسي او جنايي ناولونو کې هم ډیر ضرورت لرو کې خپل نو لیکل کله دغه ناولونو راوځ بل څه د مې ډیر د خیر ګامي
څه فکر کوي دلیل به څه چې خلک نه لیکي او یا لیکلای نه سي
زه فکر کوم چې موږ په عمومي ناول لیکنه کې لاستونز لرو لا ډیر دغه کم لیکوالان لرو چې ګوتو پښمار چې هغه ناولونه لیکي او بیا پولیسي ناولونو کې شاید یو دوه کسانی ټول پښتو ژبه کې دلیل کې دای سي یو خدای د سي تشویق نسته بل خبر داد سي د جنو لیکوالانو د ډیر لیکوالانو دغه برخه شاید پام نه کړای او دغه سي یو ایسای خو نه سورته لای دغه سي یو ټولن پښتنه یا نظر پښتنه یا یو نظر دوی ته نه معلوم سي دغه جنایي پولیس نه ولنه به څوک خوشي آیا دغه دا به مثلا وستون کې ولري نه به ولري او بل خبر داد کې دای سي د مشکله یو څه نسبت نور ناولونو ته
احمدی صاحب تاسو خو نور ناولونه مولیکا لودام وژباړه څه فکر کوی د جوړښت په حساب اومده تفاوتونه د پولیسي ناولونو او نور ناولونو چې دوستانه لیکي چې اومده ټکی څه دي څه تفاوتونه لري داسې بارز ټکی نه ته وایي
زه فکر کوم چې څه ډیر اومده ټکی بیننه لري ځکه چې په نور ناولونو کې یو بل اجتماعي موضوع یا ټولنیز موضوع هغه کې هم د ناول کني ټول اړخونه دا به فکر اولی او په دغه پولیسي ناولونو کې به مراولې جنايي ناولونو کې به مراولې خو دلته یواز دا چې دا په پولیسي ناولونو کې کېدای شي پیښې ډېرې قوي دلته معمولا جرمي مسایل راځي او بیا یو څوک یا پولیس یا بل څوک کېدای شي ته وادي وګړي د پولیس رول ادا کړي نو بیا به دغه جرم به چیرې په دې په مثلا دوی یاڅه کوي چې دغه رشا پیدا کړي دغه څوغه مجرم پیدا کړي او بل اخر هغه ورسي نتیجې ته ورسیږي خو یو خبره ده چې زه فکر کوم په پولیسي او جنايي ناولونو کې تلوسه ډیره قوي نسبت نور ټولنیزو موضوعاتو ته او هغه سختار دغه سیاسي تلوسه په تلوسه پیدا کیږي دا کله چې نور ناولونو کې مراسم په نور برخو کې خو دلته هغه موضوع دغه سی طبيعي قصه پیدا کوي مثال خبره یو مړ سوای ده هیڅ شی معلوم نه دي دلته هغه پولیس یار څوک دغه قضیه چیرې ته باید سیو ګرځي سدا څو ته یعنی په پولیسي ناولونو کې نسبت نور ناولونو کې تلوسه ډیره ده او د لوستون کې په ځین کې ډیره پښتنې راولړای سی بیا خپل غلیکوال مجبور ده چې هغه د لوستون کې د ځین یو یو پښتنه په ناول کې جواب کړي فکر کوم چې دا ډیره غټه تلوغه به فرق به نه یی دغه ناول
احمدی صاحب د دې ترڅنګ پولیسي ناولونه د تم ضرورت لري چې یو څوک چې پولیسي ناول لیکي د قوانینو باید خبري فرزن دین نور معلومات دی چې هغه فرزن تخنیکی معلومات دی فرزن که یو څوک د مرمۍ د پوچک د ماینه په ارتباط باندې یو څلی کی هغه باید په دې باندې پوسی چې دغه ماینه په افغانستان کې چیرته کی دغه دین نور تخنیکی معلومات هم غوړي فرزن د قوانینو په حساب معلومات غوړي چې تحقیق د چا صلاحیت ته فرزن قضا په ارتباط باندې
تونه واز ده پر ناول کې هغه پولیسي نیم ضرورت مثال خبرې زه غواړم چې نورستان د خلکو په ژوند باندې ولاند ښه ناول ولیکم زه به ځان پوکم دغه په رواجونو باندې دغه په دات سی بل ته ستيري یا تل خوراک رانه ول تر لباسه پوری دوی تر خو نه عادتونه ګوري ناول کفاره برخه کې معلومات ضرورت ده نه واز پولیسي او تاسو خبره سامه ده چې بیا څوک پولیسي نه ولې کې طبيعي خبره ده چې هغه باید لغه جنايي قوانینو څخه لغه اصول څخه د ټولو نه خبره مثال خبره زي مثال در کولای شم ک دا سي د غلا یو قضيه او لیکوال معلومات نه لري ډیر عادي قضيه او هغه فرزند د دیبان موده یا د محکمه پریکړه لاس کال 15 کال شل کال ولې کې او دای خبرونه لري، نو طبيعي خبره ده دغه معلومات نیمګړي دی او ولستون کوي باور نه پکې. هر برخه کې کغه جنايي ک پولیسي ک کغه د ژوند په کومه بل برخه باندې څوک نه ول دي کې لمړنۍ شرط دی د سې معلومات ترلاسه کې. ما فرضاً دی غزان سیم نه ول دي کغه د ماجرات یو موضوع ده، غیر قانوني ماجرات نه دي. نو زه تر ایران پورم دغه غیر قانوني تللم، هغه خواته نه وم تللم، خو دماغه کرکټرونه تر ایتالیا پور تلل یا تر هغه ورا خوا تلل. نو زه مجبور اوسم چې د پولیسي موضوع نه و، خو زه هم دغه قاچاقي موضوع و مل ډیرو دغه کسانو سره خبرې وکړې چې هغوی په دغه لارو باندې غیر قانوني مسافرتونه یې کړي وو، یا فرضاً تر دې پورې چې دغه څوک پیدا کړي چې هغه خپل یو وخت انساني قاچاق کاوه. نو د موضوع لپاره، د موضوع د پوهېدا لپاره ضروري ده چې هغه پولیس ناول نو کې په نور ناول نو کې یو څوک هغه لیکوال باید معلومات ولري.
دا ناول چې تاسو ژباړلی د معجزې تیږه، په دې کې دغه د پیښې په حساب باندې یو څه راته ووایاستئ، دا هم راته ووایاستئ چې که دغسې کوم ډول پولیسي ناولونه باید وژباړل شي چې یو څه د منلو وړ وي، فرضاً موږ ته او داسې چې یو څه ورنه واخیستلی شو. په نوره دنیا کې پولیسي ناولونه خو هغه د تخنیک په حساب شاید ځینې وسایل ځینې هغه د تحقیق شوي یا ځینې هغه د تعقیب شوي، بیخي موږ ورسره بلد نه یو. زموږ لپاره څه رقم ناولونه په کار دي او چې عام وژباړل شي او عام ولیکل شي؟
دغه ناول هغه عمومي موضوع دا ده چې مثلا فرانسا کې یوه جزیره ده د سارک په نوم باندې په ناول کې لیکنی. هلته دغه جزیرې دا ډېر داسې ګڼ میشتې سیمه نه ده، وړه جزیره ده او ډېر کم اوسیدونکي لري. په هغه کې یو وحشت خپور سي، اته دیرش مړي هلته اوسي، خو هیڅوک خبر نه یا پولیس هم خبر نه. دغه جزیرې اوسیدونکي له ډېره وحشته نورو سیمو ته پناه یوسي او دغه ځای وتښتي. بیا د همدغه مرکزي کرکټر چې همدغه ارسل لوپن نومیږي، دی غواړي چې یو یو دغه باندې ځان پوه کړي چې دغه جنایت څوک کوي، دا مړي څوک یو څه لپاره. بیا وروسته دغسې لکه څنګه چې دغه د کتاب نوم همدغه سه د معجزې د تیږې په نوم باندې یوه قیمتي هلته پخوانۍ قیمتي تیږه یي، او هغه کسان دغه جنایتکاران غواړي چې دغه تیږه په همدغه جزیره کې پیدا کړي. بالاخره همدغسې کیسه مخکې ځي، عمومي موضوع همدغسې ده. د پوښتنې په دوه مرخ باندې کې خبرې وکړو چې څه ډول ناولونه وژباړل سي. تاسو خبره سمه ده، باید همدغسې ناولونه موږ وژباړو چې هغه د موږ ټولنې ته د برداشت واړي، هغوی یو څه ورنه زده کړي. زما فکر باندې جرم او جنایت په ټوله دنیا کې یو رقم ده، جنایت کار یو رقم ده. یو څوک چې جرم کوي، جنایت کوي، که یعنی که په افغانستان کې یو څوک غلا کوي، نو په نوره دنیا کې به هم غلا کوي. یوازې وسایل به یو څه دي، غلا وسایل به یو څه فرق سره لري. نو که داسې ووایي چې یوازې هغه ناولونه، جنایي ناولونه یا پولیس ناولونه باید وژباړل سي چې هغوی پخواني یعنې وسلي وسایل چې هغه موږ نه ورباندې پوهیږو دا پکې نه وي راغلي، نو فکر کوم چې بیا موږ د دنیا نه شاته پاتې کیږو. موږ هغه ناولونه باید راواخلو چې هغه د موږ ټولنې ته د برداشت واړي، د پوهېدو واړي. وکه که ځینې ناولونه دغسې مغلق هغه ولري، بیا یو څه تشریح ته ضرورت ده. بیا په لیکوال پورې اړه لري چې هغه څنګه دغسې ترسیم کړي چې لوستونکی یو مفهوم ورنه واخلي، که یې نه یې لیدلي. مثلا شاید ځینې وسایل هغه یې نه یې لیدلي، خو په تشریح کې کیدای شي یو مفهوم ورنه واخلي. دا داسې مشکل کار نه ده، خو لکه څنګه ستاسو په دنیا کې ډېر دغسې ناولونه دغسې لنډې کیسې لیکل شوي دي چې لغونه مونږه هیڅ ګټه نه شو اخیستلی. لغونه باید تیر شو. زه خپله چې یو څه ژباړم، اول یې لولم، بیا وروسته فکر پرې کوم چې دا ماته زما ټولنې ته څه راکوي، مونږ څه ورنه زده کولی شو. وروسته بیا پرېکړه کوم چې آیا دا زموږ په درد خوري که یې نه خوري، څومره مفید او ګټور ده. وروسته هغه یې بیا ژباړم. دغه وروستی دغه د معجزې تیږه په دې کې مثلا پیغام، عمومي پیغام یې دا ده چې جنایتکار په ټولنه کې ځای نه لري او د خلکو کرکه ورنه کیږي، او بالاخره حق بریالی ده. یو څه چې غواړي، یو څه هغه مرکزي کرکټر چې د دغه ناول هغه چې کوي زحمت باسي. دا دغسې یو ناول ده چې لوستونکی که یو شل مخه د دغه کتاب ولولي، خپله له هغه مثبت کرکټر سره مینه پیدا کوي، او په طبیعي توګه یعنې د دغسې په ذهن کې دغسې پرته له دې چې قضاوت وکړي چې دا ښه ده یا بده، د لوستونکي په ذهن کې دغه راځي چې دغه کرکټر چې دغه پولیس یا دغه څوک چې د جنایتکارانو خلاف ده، له ده سره یو خواخوږي پیدا کوي، او لوستونکی په طبیعي توګه دې ته اړ باسي چې دا کرکټر باید کامیابه شي. یعنی په عمومي توګه په دغه ناول کې له جرم او جنایت څخه کرکه انځور شوې ده.
دا مې تر دې پورې نمدي صاحب درته وویل. یو وخت مې یو دوست مې دا په اروپا کې ده، نو دته مې د شیرون وویل ما ول ما د سیو کړه څو شیرون را ته وښ بړه خو خیر یو دوه شیرون چې وښ بړل خو دریم شیر چې را ته وښ بړ حیران پات سوم یو انجنیر په دوام نړیوال جنگ کې بیا هغه چیرته کچالو مچالو خرڅول بیا څه کومه قصه و داسې یو شی راخیستو نو ما ویل چې دا به اوس څه کوي په دې باندې کله کله داسې ژباړې مې ځکه مې دا پوښتنه درنه وکړه څنګه وو په دغه دونې موده کې چې بیا مله دوستانو پوښتنه وکړه وام نکړه د دې وروستي ناول پیسه کې څه درته وویل د ژباړې پیسه کې څه ویل خوښ کړی ده دوستان
دې ناول چاپ نه داسې ډېر وخت نه تیریږي خو بیا هم ځینو ملګرو ځینو دوستانو تلیفون راته وکړه خوښې سو یوه شته زه متوجه سم ما پیل کې وویل لکه څنګه چې په نوې ځواني کې فرزان کلونه پخوا دغه ناول دې ما خوښېده دغه چاس تلیفون راکړه یا نظر راکړه د خپل نوې ځوانان ول تنکي ځوانان ول د دې خوښ سو اته ما په کتاب کې لیکلې او مال کېده چې د لوستونکو دغه خوښ سي کېده چې نور کتابونه هم سره ترجمه کړي نو دوی ډیر خوښ او ډیر تشویق کړم او همدغه خبره کوي ولې ما خبره دا اوس دغه د افغانانو دغه دغه په هل وړه سوي د مطالعه مینه مال ډیر دي مثلا خو سه یو چا ټلیفون راته وکړ چې دغه پښتو کې جنای ناولونه یا نسته ډیر کم دي پولیس ناولونه نو هغه هم دغه خبره کوي چې دغه نور ناولونه به څه وخت وژباړي اند خلکو علا قل دغه سره ډیر دغه پولیس ناول نو سره
په دې اله چې نورم وژباړې او دوستانم څوک چې د ناول په برخه کې کار کوي او ناولونه لیکي دغه برخه ته توجه کوي ځکه دغه برخه په پښتو کې فکر کوم چې خواره ده
او بالکل تاسو سره موافق
یم
خواره برخه خواره ده خدای برخه بیخي خواره ده
خدای مو خوشاله لر
تاسو تم ډیر مننه
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/